سلامونه د افغانستان په وخت مازګر سلور نیم بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یونما نن د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت رسنیو ته استولې، په افغانستان کې له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینه وو، انجونو او والو کانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینه د کلیدي عنصر په توګه ومني. نن د دسمبر لسما د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. زموږ حقونه زموږ راتلونکي امدا اوس د دې ورځې سګنای عنوان دی. دینما په بین کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي روزا تنبایواله قول ویل شوی چې نوموړی وایي په خوشحالۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د سالنګ لوی لاره د دوه اونۍ لپاره د لوی مسافروړونکو موټر پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د فوایدو عامې وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه پی بین کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په سالنګونو کې د پرلپسې واورو او توپانونو او د لارې په فرعي سړکونو کې د واورې او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، ځکه لوی مسافروړونکي بسونه، فلاین کوچونه او لوی مسافروړونکي او بارروونکي موټر د مرغومي یا جدي تر څلورمې نیټې پورې پر دې لاره تګ راتګ اجازه نه لري. کوچنی مسافر وړونکي تیز رفتار موټر له دوړو خو پر دیلره تلای او راتلای شي. وروسته خبرم دا چې د بي سرحده خبر اعلانو ټولنی یا ارصف در ټلویزیون د وکړکونکو د سندستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. ارصف د طالبانو د اقدام د نمنلو وړ بللې او غندلې دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت مامورینو د لندې په سورلسمه د ارزو ټلویزیون د ودانې تننه وتل او دروازې مهرو لاکړه.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغلست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یاغانو لاس ته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې درې کاله مخکې د طالبانو لاس ته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یغنو لخوا د سوریې د حکومت د پرځېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې تر څنګ په رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي سوی و، خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیې او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته پستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوې او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سوله ییز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړ او خواخوږو په سوریه کې له تیرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریې د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاوو لمانځل سوه. حیات تحریر الشام ډله له القاعدې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقونو په سرغړونه تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل سوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کیږي چې له 1994 څخه تر 2001 میلادي کال پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل سوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده، او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی؟ په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع څیړو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي لیکوال او د چارو شنونکی شهسوار سنگروال. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوي رحمت الله اندړ، د غرض د چارو بل شنونکی فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاست. په پل کې ښاغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر زیدل څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولې جالب یا مهم وو؟
د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسېد، او یا په دې معنی چې بشار الاسد واکمنۍ نسکور سو، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړ او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د ده په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دومره کومه خواخوږي چې سره لوي، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلې یا په اطلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي، د هغه چا حکومت یې وپرځو چې هغه نه یوازې سنی مذهب و بلکې تقریبا شاوخوا نیمه پیړۍ نه زیات دو او پلار یې حکومت وکړ. تا ایسته معلومه ده چې تقریبا په 1930 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنی په 1920 کال حافظ الاسد قدرت ته ورسېد، شاوخوا دېرش کاله یې واک ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه له منځه لاړ، نو زوی یې بشار الاسد تقریبا واک ته ورسېد. د هغه نه لیرې سکاله کېږي، نو که لیرې سکاله او دېرش کاله سره هغه کړو، نو شاوخوا 45 یا زیات و کم 55 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې، بېلابېل داسې څه کېدل چې دوی ونشو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وځپه، او یا په ډېرو سیمو یې خپلواکو له لاسه ورکړ. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې ایران او روسیا چې تقریبا په 2015 کال د مرسته تراود انګلی او تقریبا حقوق داسې بیرحمانه بمباری او هوایي ځواک نه استفاده وکوله چې ډېر سوریان په ستونزو کې لاسو ګریوانو. او په کور دننه هم تقریبا تاسو معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجودې وې. د دغو ټولو ستونزو لامل داسو چې بالاخره د بشار الاسد حکومت وپرځېده.
ډېر مننه سنگروال صاحب. ښاغلی اندړ، په خپل حیات تحریر شام ډله چې ویل کېږي له القاعده او داعش جلا سوي څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ساس په نظر لري؟
طبیعي خبره ده چې نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې سي بل چاله خوا تمویل کیږي، د اوغو ډلو ترمنځ خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو له بل سره دی، ورځې هم دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه له بل نه فرمان اخلي. او نیابتي ډلې په اصلاح پراکسي ډلې هم ورته ویلی سو، تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یو ویډیو وایرل سو، یو ویډیو ولیدل سو چې یو څوک په پښتو یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي، او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانشینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو عدالت درځو او تاسو نه پرېږدو، یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان، تاجکستان هم و، د ازبکستان هم و، چینیا هم و، عرب هم و، د ګڼو ډلو ترمنز امدا خواخوږي تر یو بل ترمنز یو په دینه مبند سی ګوکه دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علم برداران دي او دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي چې د خلافت مدعیان تر خپل منځ به هم به ګڼي دایي ستړي خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي هر یو وایي هر ډول وایي چې موږ اسلامي نظام پاره
ډېر مننه شغلي سادات د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنوي واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې د بل چا ته مشوره ورکړي؟
نو تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه. په دې خپل تعریفونو کې باید یو دومره سخت دي او غیر انعطاف پذیر مهارت لري چې د دې خپل تعریفونه دوی ته حقایق ښکاري په ټولنه کې. د لکه څنګه چې موږ طالبان وینو ډېرې داسې مسایل په افغانستان کې فعلاً دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغو ته په هغوی دید نه ګوري. دوی خپل تعریف دي دوی ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاري او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسایل تعریفو دغه د ټولنې حقیقت هم دی. نو د دې په دې اساس باندې دوی هم نن تحریر الشام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالې ډلې اوس قدرت ته راغلي دي او ته وایي د خلکو غوښتنې ومني او د هغه مراد کوي. نو که اوس د طالبان نه غوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منوي دي نو هغه به تاسو ووایي چې موږ چې څه کوو دا د خلکو غوښتنې دي. مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ دا خوځو کار نه کول په ټولنیزو مسایلو کې دوی مداخله او سختې نه راوستل دا خو د خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت نه دي غوښتلي ولې د طالبانو کړنې چې کوم دي دا د دوی په ذهن کې دومره بنسټیز شوی دي چې دا دوی ته د خلکو کړنې ښکاري. نو زما په هیله ده چې دوی په دې معنا باندې نن دا جرأت ځان ته ورکوي چې د سوریې اسلام پالو ډلو ته ووایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنا دا چې لکه څنګه چې موږ د خلکو د غوښتنو او د خلکو د اواز ماندګان یو.
ډېر مننه ښاغلی سنگروال. که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واک کې پاتې کیږي څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمه ته؟
که فرضاً سړی دغه دوه هېواده په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان وي چې تاسو ورته اشاره درلودله دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم منتها دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد دی کم بد ډېر بد دی. په افغانستان کې موږ دا نیمه پېړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو. فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډېر بد دی او د سوریې خلک هم ته معلومه ده چې تقریبا د 2003 کال نه را په دې خوا البته په دا وروستیو کې درته یادومه کنه تاسو معلومه ده په تاریخي لحاظ باندې چې سوریا تقریبا په 1948 کال ازادي واخیسته او لومړی نړیواله جګړې وروسته هم د تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې و او کله چې په 1948 کال ازادي واخیسته د خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وشوه چې تاسو دا معلومه ده. او بیا په خپل په 1930 کې کا خپل دی باز ګل کودتا وکړه یعنی دی د دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي او افغانستان هم تقریبا هم دغه چې د نیمې پیړۍ هم داسې وګڼي رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. وس پرزن د محمد جولانی چې تاسو معلوم ده چې د پخوا کې د النصر د ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیو او همدغه ډول تاسو هم معلوم ده چې کله په 2011 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې او د هغه ځای نه راغی او د پاسران تاسو هم معلومه دی چې په عربستان کې زیږیدلی ولی اصلا د سوریې اوسېدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس د واک ته رسیدلې ده او به قتل شي چې آیا د هم ګټه تاسو معلومه ده چې کله د ځینې سیمې ونیولې او په دې پوسو چې واک خپلې نو تاسو معلوم ده چې د ائتلاف رئیس هادي البهرا اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه باید جاری وي او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي نو او بیا وروسته چې د نظامي ائتلاف مشر دی دا هم تقریبا وویل چې څوک نشي کولای انتقام واخلي څوک نشي کولای چې ښوونځي بند کړي یعنی دغه ډول خبرې وکولې او به کتل شي چې په راتلونکي کې د خبرې څومره په پام کې نیول کېږي او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وي هغه یو ډول غمیزه و د افغانستان د خلکو لپاره ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بل غمیزه ده تاسو اوس پیږی چې یو هیواد په درې کال اساسي قانونونه لري د نه بل لوی غمیزه څه کېدای شي تاسو په دې فکر وکړئ چې یو سیستم پیړی دا او په یو سیستم پیړی دی ای آی اثر دی او دی ای آی په اثر کې د انجونو خو انځي ته نشي تلای پانتون ته تلای نشي لوی جرګه موجوده نه ده یو علم بلا ستونزې دي خدا ټول ستونزې یو د بل سره اړیکه لري جمهوریت یو ډول ستونزې درلودله او د بل ډول ستونزې لري نو زه فکر کوم دا ټول بد مرغی ده چې ولسونه ته ورلغاړي ده
اندر سه د موضوع ترتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي خلکو د دمشق او نور شهرونو پر لارو سړکونو جشن وکړل پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره څه بدل سول ستاسو په نظر
مختص ټول اول د طالبانو لراتک سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخت له سول ټول هغه چې هغه یو ملت سره یو ځای کوي دی یو ملت مشترکات هغه ځنی واخل سول مثلا بیرغ یو ملي مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم دل نه او بیرغ د افغانستان ملي بیرغ او طالبانو دومره شدید انزجار سره وخدل سي حتی ماشومان دي یو بیرغ په اخستلو باندې او وحل وتره تهدید کړل یعنی فرقونه خلیر دي دا سي طالبان راغل د دې په ځای باندې خلک د ارامي احساس وکي ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټکي دي خلک وای نو خو ملت په دوه سره آرام وای تاسو ول د افغانستان کې طالبانو را تاکثر کابل په هوایی ډګر کې ځای نه کېدو لسره دې هم دغه سي خلک تختی دو او تروسه پوری خلک تختی یعنی تروسه پوری آرام پزان است د آرام نست دی ولی تکس له ملت نه دی ملي اراده او ټول ملي مشترکات سي نه خپل سي دي په افغانستان کې داسې وقزه ډېر قزا حاکمه ده ترنه نه پوری یو سړی ته پاسپورت نه رسیږي لا هم د پاسپورت پوری ساتنو په ادارو باندې قانونونه جوړ ده هر سړی سي د افغانستان نه دی تختی یو چانس پیدا کوي بس ځله افغانستان نه وځي د افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې دا چې لکه طالبانو سي د خمنی له میرمنو سره یې لومړی ورځ تر اوسه پوری کوم پرمانونه ورکړي دي ترنیمه زیاتې دي خزو اړول دي خزو بل بازار ته نزي او مکتب ته بنزي او پارک ته بنزي او سپورت ته نه کوي د انجنونو په مخ باندې مکاتب باندې دي خزو په مخ باندې پانتونونه باندې دا ټول ملي ارادي دي دا لدیغه ملي اراده سره یعنی ما ته کده خلاصه وویل چې طالبان د ملي اراده سره په ټکر کې دي ټول هغه څه سي یو ملت یو غاړي یو ولس یو غاړي هغه دوی نه کوي ځکه چې دلته یو ملي مشروعیت حاکم نه دی طالبان لا هم تر اوسه پورې د کورنۍ مشروعیت نه لري د بهرنۍ مشروعیت خو بخښنه نه لري ځکه چې بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلې ده نو په همدې بنیاد باندې طالبان لا راتک سره د افغانستان له ولس نه کپلن ډول وایي ملي اراده خپل سوی ده او ټول هغه څه مشترکات سي یو ملت په باندې راټولېږي هغه ځنه خپل سوی دی او تر بلې کراک خبري هغه تش په نامو باندې چې دوی کولای شي د تعفو ده او موږ مو بیا فکر کړی دا غاف په نسته دی ډیر لومړی ورځ تر اوسه پوری د نظامی کسان د حکومت کسان حکومت په بل ډول وبخو کې خصوصا نظامی کسان کاغه په اردو کې او کاغه په پولیسو کې او کاغه په محلي پولیسو کې او کاغه په امنیتی اداراتو کې هغه وجل کیږي په مرموز ډول باندې موجل کیږي او په کار ډول باندې موجل کیږي حتی موږ خو سات څومره معلومات لرو کدی دی او چا په اړه باندې ښکارا دلایل ونه لري او بس خلک بل څوک مجبوروي او بل څوک بل چاته وایي ستاره زپه باندې وکړه او اورګان ته راو راوړه دي طالبانو کوم ارګان ته راوړه په دې شکل باندې ان قسم قسم دی وی دی وجل لپاره باندې او پلمې جوړوي نو دا نو په لدی سره سره ولست دروغ وای طالبانو د خلک دی اصل مکاتب دی دوی غدي دید او د فکر په لحاظ باندې دی دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي دوی مکتبونه ناجایز ګڼي خو خلکو ته دروغ وایي ورته وایي سي ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دی برابر او شرایط برابر او یو خدي د پزا برابر او د عمل پزا برابر او یوې خواته د امن دندولې وي یوې خواته وایي سي اوس تک هم نسته په افغانستان کې امنیت دی او بلې خواته وایي شرایط نه دی برابر د خزو دي زندان کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي خو دي خزو دي پانتون او د جنونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري باوجود سی په دې خزو دي زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته لدی سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخستل دي کنه لدی سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونونه تاسو پورسته یو کې طالبانو پرمان ولیدل سوی وی ویل سي نغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په د پروتیز او د ټیپ یو برخه کې کار کوي چې قابلیت یعنی نرسنګ په دغه برخه کې کار کوي هغه هم باندې کړو کته شرایط نسی برابر ولا د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دی کایته له خزو لنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری نو غوی خو شرایط برابر کړی غوی خو پریږده کته شرایط وبانه کوي نو ولسته دروغ وایي او دروغ باندې قطاباس
ډیر منه شغله سادات وخت کم دی کپلندو لندو خبري سره وکړو طالبان په خپل وسنی واکمنی کې د وخت په تیردو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي نو لا پسې فراتی کیږي تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمي خبري کړې دي آیا افراطی ډلې ک دغه سترګر د لا پسې فراتی کیږي دوی به دوام وکړي
زما په اند دی دوام د دیو کړنو پورې مستقیم راځي دی که چې ته دیو د یوشتمې پیړۍ ضرورتونه او د یوشتمې پیړۍ حالات صحیح درک کی او د خلکو غوښتنې اهم ومني د دې د پرمختګ استعمال شته ده اما که چې ته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاری نو دیو د سندو سره مخ کی
شغل سنگروال د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان شوې ده د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوې ده دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزه
بله رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي ولی اساسي پښتنه زفت کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې اساسي مسله دا ده اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل هلدا چې د دې د دومره دوره ده په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړل تم خوندي بندو هلتم دغه ستونزې بیا ولی واک ته ورسېدل یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې دغه ټول سیمه خصوصا هغه وخت کې لکه مو وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی او بیا ورسته د نور دل یو دی بل بس را مې ستکیدلی دا ټول تقریبا یو وخت تاریخ لري چې په دې سیمه کې موجود ده خدا چې ولې د بشر الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک لمنځه ځي او حال دا چې یو پرمختللی اردو یې درلودله څنګه دومره دا حکومت چپه سو یا فرضاً تاسو په افغانستان کې پیږئ چې دوه نیم لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو ولې په یوولسو ورځو کې دا نظام ختم سو یعنی دا ټولې هغه پښتنې دي چې باید اساساً وویل شي زه فرضاً تاسو ته په لنډه توګه څو مثال وایم هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نسی کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره په خلا شي او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه او هغو وویلې چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو او امریکا ویل 3 میلیارد او 500 میلیونه منګ سره مرسته کوي ولې دغه دوه رهبران په خپل کې نه جوړېدل تاسو معلومه ده چې په یو ارت کې په یو کونج کې یو دی ریاستي جمهوریت لوړه کول او په بل کونج کې هغه نو دغه حالات موجود وي کېږي. یو بل ډیره خوښینونکي خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډیره مهمه وي، کله چې په نویمه کلیزه د استقلال لمانځل کېده اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقاو د زوی عکسونه پورته شول. تاسو څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري، نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي؟ یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلي چې اشرف غني او عبدالله دغومره اختلاف حد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً څوک کو یو بل څوک هغه معین خبره کوي، او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارد اولسن وویلې چې موږ نور نه پوهېږو چې د عبدالله او د غني ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو، او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي، او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی، او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنې دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غنی کومې لوبې وکړې، دغه افراطیت ته لار هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغسې حالت کې چې کله هغه انستیتوت طبي انستیتوت تړل کېدل، دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د یویشتمې پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغه دې ټول عملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علامتونه دغه دي.
ډیر مننه ښاغلی سنگروال. له دې سره د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث دلته پای ته ورسید. نن مو په دې بحث کې د دمشق او کابل د سقوط پر شباهتونو خبرې وکړې. د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو تیر یک شنبه پر دمشق ولکه ټینګه کړه او واکې په لاس کې واخیست. څه باندې درې کاله مخکې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې وه، خو د دوی ترمنځ په ځینو مواردو کې شباهتونه و، په ځینو نورو مواردو کې اختلافات لیدل کیږي.
او جهان می څه پروا لاس کې لاس لره مستا ستا پختنه می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می دوا سم می دین سم می دنیا نه هغالرم ندا ستا پختنه می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می دوا کوي زلفې پانش پدې خدای نکړې سا